الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف واسع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قرآن عزت من دو مسلمان نورنو دا قرآن كريم دا تسلر مفاري د سورۃ آل عمران یو سلونه فنزو سم شمار آیت مستاسی مخت تلاوت کی د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک و احادیث سخی و حدیث شریف مستاسی مخت ذکر کی کوشش مداد عزیزانو چی د دغه آیت د تفسیر پرونا کی او د راروانو احادیث د تشریح پرونا کی د مشوری په حق لا څه خبر استاسی سره شریک کو الله پاک جل شانه دی د عمل توفیق را نصیب کتا سی فکر کړی وی هر انسان په خپل ژوند کې او په خپل کور کې په خپل ټولنه کې په یو څه کشمکش دی د دنیا کاروبار دی د خلکو سره تعلقات دی د اقرباو سره راشه درشه ده دا ټول هغه څه دي چې انسان ورته یوازې دي او اشغال شغل او مصروفیت زیات دي نو کله چې انسان په داسې حالات کې راګیر سي دی وی یوازې کارونه ډیر وي یو کار څو جهت لري وسی کنه وسی کې وکم باید څنګه وکم کنه وکم باید څنګه وکم نو د شریعت مطهره له طرفه و انسان ته په داسې حالاتو کې چې دی راګیر سي دوی لاري مقرری یو لار د استخاره ده چې استخاره وکه دواره کا تنفل وکه د هغه څخه وروسته د استخاره دعا وکه الله پاک ته خاص وکه یو لار الله را باسي دوهمه لار د خلاصون یا په هغه کار کې د کامیابی چری هغه مشوره ده دغه آیت چې ما ستاسو مخ ته تلاوت کی د احد فغزا چې د هجرت په دریم کال د مسلمانانو او کفارو تر مابین مخې تراله د دې غزا په اولنۍ مرحله کې مسلمانانو ته فتح نصیب شو خوشحالي شول د کفارو څخه د غنیمت مالونه پاتې شول خو متاسفانه د جن مسلمانانو څخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې په منلو کې کوتاهی وسو، اجتهادی خطا وا، فکری خطا وا. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام د 500 کسانو مجاہدینو مشر جوړ کی چې پر دې غونډې به تاسو ښه نه لا تبرحو مکانکم، موجو جنگ سره پریږدی، تاسو به د دې غونډې څخه نه شوړی. حتی ولو رأیتمونا تخطفتنا الطیر، که موږ دومره ماته وخورو، دومره شکست وخورو چې د هوا مرغان راسي، دا زموږ غوښې نوکې نوکې په منګلو او مشوکو کې ویسي، لا به تسې نه شورې. په اوله مرحله کې کامیابي راله، دشمن وتښتېدی، د غنیمت مالونه پاتې شول، مسلمانان د غنیمت د مالو په راټولولو مصروف شول. هغه 50 کسه چې هلته ناست وه، هغه فکر وکړي چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبره پر ځای شول. جنگ وسو، دشمن ماته وخوړل، دشمن ولاړی، هغه دیدم مسلمانان د غنیمت د مال پر راټولولو مصروف دي، موږ به هم ورسو. امر پر ځای شو، لیکن امیر ورته وویل چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی، باید موږ به نشو. اختلاف راغی، سلویشو کسانو غونډې پرېښول، لس کسان یا یولس کسان پاتې شول. دا چې راښکته شول، دشمن چې په هغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله عنه په ایمان او اسلام نو مشرف شوی، هغه د کفارو د لشکر مشري کول د جنگ په صورت کې، او عمومي مشر چې ابو سفیان و، هغه موقف پیدا کړ چې دغه یو ځایسته ولا دی کښته شول. بس د اخوا راغی، حمله وکړه، هغه لس صحابه په شهادت ورسول. هغه ځای پریښول سبب د دې سوچي د احد غزا چې په ابتدایي مرحله کې کامیابی و، هغه په شکست په مات بدل شو. اویا کس صحابه کرام په شهادت ورسول. دا ربط د دې آیت ما قبل سره. نو تاسو خپل سوچ وکړئ، نبی کریم علیه السلام خپل په دغه غزا کې ټپي او زخمي شو، قاشونه مبارک شهیدان، مخ مبارک ټپي. هم جسمانی تکلیف نبی کریم علیہ السلام ته ورسېدې په دې غزا کې، هم روحانی تکلیف. او دا د مسلمانانو ده چې خیر خو الله پاک جل شنه ابو مسلمانانو تعفو وکړ، عفا الله عنهم ولقد عفا الله عنكم. په سورۃ آل عمران کې دوه ځای الله پاک جل شنه اعلان کړی دی چې د کوم مسلمانانو یا د کوم صحابه وس چې دا خطا او غلطي وسول، الله و ما بخښلی دی، الله و ما بخشلی یاس. نور چاته اجازه نسته چې چونو چرا د دې ځای سولار څنګه د جمیل مسخلاص بیا نو کښې نه سره پر تقریر باندې تبصره وکړي چې دا نو څنګه کار وس، صحابه ولې داسې وکړل، پام کوي د دې من راغلی ده. ولقد عفا الله عن، بس الله و ما هو بخشل چې هو بخشل کسات. بس خود څومره تکلیف چې نبی کریم علیه السلام ته ورسېدی، هغه ورسېدی، الله پاک جل شانه هغه ته بخښ وکړل. په دغه آیت کې الله پاک جل شانه د نبی کریم علیه السلام اخلاق وستایي چې څومره ښایسته اخلاق دي ستاسو. د دغه مسلمانانو له طرفه تاسو ته روحي تکلیف در ورسېدی، جسماني تکلیف در ورسېدی، فکار خدا و چې د دې مسلمانانو سره تعلق ختم شوی وي، لیکن الله فرمایي زما د رحمت به خاطر چې پر تا باندې سوی دي تور ته نرم سولې. فبما رحمت من الله، اے زما نبی، په سبب او خاطر د هغه رحمت چې پر تا باندې سوی دي د الله له طرفه، لینت لهم، ستا اخلاق د دې مسلمانانو دپاره نرم سولې. او دا د الله له طرفه پر تا یو رحمت دی، دا خپل ذاتي کمال هم نه دی. ولو كنت فظا غليظ القلب، اے زما نبی، الله فرمایي کچیر تاسی العیاذ بالله بدخوی وای، بدگوی وای، غلیظ القلب، د سخ زړه خاوند وای، للفظو من حولک، دغه صحابه چې نن پر تارا ټول دي، دا به ټول تار په تار او منتشر سی وای، ته به پریش وي تللی وای. څومره چې د انسان اخلاق خوږی، دومره ملګری ډیر. څومره چې د انسان اخلاق ترخی کیږي، مزاج سختیږي، دا غو ملګری به کمیږي. تاسی وګوري، مفتی صاحب لیکلی دی معرف القرآن کې چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق کله سخت وای، بل فرض نو خلق وزانه وای ورته ټینګ کړی. نو چې د الله رسول تا پاد اخلاق د سختی په صورت کې څوک ځان نه ټینګي، ما او تا ته بچیری ځان ټینګي. ځکه مفتی صاحب فرمایي هغه کسان چې دعوت او تبلیغ پر مخ بیایي، هغه کسان چې ارشاد او اصلاح پر مخ بیایي، هغه کسان چې مربین دي، مرشدین دي، واعظین دي، مبلغین دي، د خلکو اصلاح په لاس کې ده، د هغه د پاره دا دوه صفت ضرور دي. مزاج به ډیر نرم وي. دا خو نو خبر کچیری او مبلغ تبلیغ کوي او د ده په مزاج کې سختی وي، په زړه کې سختی وي. مفتی صاحب لیکلی دي چې دا د ده د پاره زهر قاتل، او د ده چې کوم عمل وي هغه چې کوشش کوي هغه سي ضایع. نو ځکه دی لیکلي دي علماو ته، مفتی صاحب خونی بزرگ سړی دي، بیا د دنیا سم تللی دي، علماو ته توصیه کړې ده چې د الله د دین د خبرې څخه لوټه مه جوړوي چې واخلي څوک پر دا سر په ولي متنفرې کوي چې دا څنګه سر د الله د دین د خبرې سره د ګلاب د ګلانو غنچه جوړ کړي څوک وو. او بیا په دلیل کې هغه آیت پیش کړی دی حضرت موسی او هارون علیهم الصلاۃ والسلام چې الله فرعون ته واستول، نو یو خبر یې دا ورته وکړه، وقول له قولا لینا، اے موسی او هارون چې کله فرعون ته ورغله سپام کوي چې سخت خبرې ورته ونه کړي. او فرعون وڅوک، فقال انا ربکم الاعلى، زه خدایم او لوی خدای مزیم، تر ما بل خدای نسته. نو مفتی صاحب لیکلی دی هر واعظ چې پر منبر کښېني د ده شان تر موسی علیه السلام غټ نه دی، د ده مرتبه د موسی علیه السلام تر مرتبه غټ نه ده، مد مقابل چې څوک ورته ناست دی هغه تر فرعون بدتر نه دی. چې موسی او هارون علیهم الصلاۃ والسلام ته الله پاک حکم کړی دی چې نرم خبره ورته وکړه، نو موږ تاسو په طریقه ولا مکلف یو چې د دین خبره په نرمۍ ا د ډانګو د سو ټیکار شي هغه د قاضي دی، هغه د امر بالمعروف دی، هغه به کوي. ځکه علما ولیکلی دي چې یو مفتی دی بل قاضي دی. مفتی صاحب لیکلی دي چې په دې آیت کې ډېر لوی نصيحت دی، هغه کسان چې د دین کار پر مخ بي د هغه د پار اول شرط نرم مزاج ده. فاعفو عنه، اے زما نبی الله فرمای دغه صحابه او تعفو وک. سوال خدا لري چې الله عفو ورته وکړو، نو بیا د الله د پیغمبر د عفو څه ضرورت دی؟ وای مشکل نسته. الله وای که څه هم ما عفو ورته کړی ده، خو ستا په عفو سره به د دې زړونه نور ډیر خوشاله شي. الله رسول خو باید موږ صحابه دی، وای هغه موږ ته عفو وکړ. واستغفر لهم، په مستقبل کې د دوی خیر خواه جوړ سه، د دوی خیر خواه جوړ سه، د اخرت خیر خواه جوړ سه. کومه خطا او غلطي چې د دوی سره سوي ده، د دوی په غیاب کې د الله څخه د دوی لپاره بخښه غواړي. وشاورهم فی الامر، دا موضوع دا چې وکي چې پاته نشي، اے زما نبی مشوره کوه د دغه صحابه او سره فی الامر، په اهم کارو کې، په خاصو خاصو کارو کې، په داسې کارو کې د دوی سره مشوره کوه چې هغه کارونه قابل د غور وي، قابل د فکر وي. دوی سره مشوره کوه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، چې کله دې د دوی سره مشوره وکړل، د مشورې څخه وروسته بیا ستا نیت و اراده پر یو داسې خاص ول چې هغه اراده دې فخص پر چنور باید دا کار وسی، بیا نو دریغ مکو. فتوکل علی الله، تکیه کوه د الله پر ذات باندې. ان الله یحب المتوکلین، الله غزاتی چې متوکلین کسان خوشوي. تفسیر کې لیکلی دي بار النکته ده چې توکل کې شخص په خپل ژوند زندگی کې اسبابم برابر ای، خود اسباب څخلوړ د نظر د الله پر ذات به. دکان دی را کړی دی یا الله، تا را کړی دی زچ شي. موټر دی را کړی دی یا الله، تا را کړی دی. خور دی را کړی دی، تا را کړی دی زچ شي. زما عمل چی دی؟ دغه ته وی توکل. اسباب اختیار وا، د اسباب څخلوړ هغه کار الله تسپارل، دغه ته وی توکل. محتب سر کې لیکلی دی ک پچا کې د توکل خصلت هغه ته به د الله پاک جل شانه له طرفه دوه نعمتونه حاصل وي. یو نعمت به هغه کس ته دا حاصل وي چې د الله به د ده سره محبت وي. دا آیت دلیل دی، ان الله یحب المتوکلین. الله وایي څوک چې د اسبابو څخه لوړ بیا زما پر ذات تکیه کوي، زه د هغو سره محبت کوم. نو خبره هم ختم شو. الله چې د چا سره محبت وکړي خبره ختم. زموږ دی چې خالي دی یو قومندان دی، والي سره شناخت پیدا کړي، هغه ما یو ټینګ شناخت هم نه لا داسې پاوا ګرځي. بابا والی صاحب شناختاری مشکل نست، کمانده شناختاری مشکل نست، هر چی چکے گا. نو اللہ دا اللہ شناخت چاہتا رسی. دوم خصلت کپچا کی دا توکل خصلت موجود ہو. دوم انعام اللہ داور کی چھ اللہ با دا حفاظت کی. نو خبرم فاطمہ سبی ونن دڑو دڑ پر داور آوان دی چھ زمڑ حفاظت پچا کی. افغانان خوارانو گورا مشکلات دی. حفاظت اللہ کی پر غیر اللہ باندې تکیه و نیسی. کفار بسید آقا به حفاظت سید، که کفار و نوزمش کار و سنگی،
که کفار نه ورز مشکار به خراب وي دا کې دا ګوري سیاست تباور وک زمر لین چې دي درس تدریس دي چپل خو په وهم مزاج د سیاست سره نه دی جوړ طبيعتونه دي نه خو بیا هم دومره پوه اوستا چې اصلي سیاست قران دی اصلي سیاست احادیث رسول دی که دا دوی په چالاکۍ او په بیداری نو سر نه خلاصي خو دومره پوهېږو چې حقیقت حال دغه دی پر هغه چا باندې باید انسان تکیه وکړي چې الله زموږ تکیه گاه ښوولې ده خو مسلمان باید اساسي قانون به دې هم قرآن وي تاسې د پرون فیصله وګورئ د پرون په شریعت کې دا قانون دی د سنګسار جزا زموږ په شریعت کې شته د فواحشو د دروازې د بندولو دپاره به دا کیږي خو البته په خپلو شرایطو شته لیکن زموږ تاسې د ملک سي دا ماده ونیسته سنګسار وایي موږ نه که څه هم دا په اسلام کې وایي ستا خو دا څه شرایط ځانته غواړي په شرایط پسې نه دي آماده نو کله به آماده کیږي تر دې وروسته به کله راځي کله به آماده کیږي دا ترتیب دی پر هغه چا به انسان تکیه کوي چې الله زموږ تکیه گاه ښوولې ده اوس خو دومره اورو چې خبرې روانې دي ورته کلک دي وایي نه ده څخه تو اورې دا خبرې نه نو دعا یې کوي الله پاک دې دا پسې کلک پر ودرېږي خبر هم دا بدل چې زموږ عقیدې به معلومې شي زموږ اعمالو درک به معلوم شي چې لا په حقیقت کې الله څخه دغه خبرو الله ناراضه کیږي چې ګر کار د چا په لاس کې د دوی په لاس کې د قرآن آیتونو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم اے مسلمانانو د مسلمانانو څخه علاوه نور کسان د خپل پټو پټو رازو شریکون کې مه جوړو د کفارو څخه د کفارو سره د خپل ملک پټ پټ رازونه مه شریکو د مسلمان د ملک راز باید پټ وي لا یعلونکم خبالا دا هغه کسان دی الله فرمایي چې ستاسو په حق کې دوی هیڅ کوتاهي او کمی نه کوي د نقصان او د فساد او د خرابۍ څومره نقصان چې په وسه کېږي هغه مره تاسو ته تاوان رسوي ته باور وکړه سیاست نه دی نو خو بیا انسان دی نه په څه پوهېږي که دا د سختوي د سختې کوي کنی په پلانکي کانفرنس کې په پلانکي کانفرنس کې چې موږ په میلیاردو مرستې کړي دا به در باندې کته سي معلومه شول چې انډیوالې د اغراض لپاره تم خپل کار کوه زمون خپل کار شلا کې کڅې دي چیرې تل خبره په کم ځای روانه نو کڅې مې وایي د توکل خصلت چې پیدا شي الله زموږ حفاظت کوونکی دی الله پیدا کړو رزق الله راکې وطن الله راکې ځکه الله راکې آفت نو حفاظت هم څوک کوي الله پاکې کوي تر دا اوس پر نظام چا وشلوي د الله په لاس کې نو که په چا کې د توکل خصلت موجود و د الله حفاظت د دا هغه سره ورسره دلیل یې د قرآن څه ویلي دي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې د الله پر ذات تکیه کوي الله د ده لپاره کافي یو خبره ده نه یو ترتیب دی نو عرض مې دا درته کوي عزیزانو د مشورې په حق لمی خبره درته کول چې د مسلمانانو کارونه په خپل مابین کې باید په مشوره سره وي حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي دا سنت چې دی دا ځکه دا خبره درته وکړه زموږ د بعضي عوامو د خلوص څخه دا خبرې راوځي وایي څونه ډېرې مشورې مې اوس مو د ځانه تبلیغیان راسه جوړ دا مشوره داسې کړې ده چې په تبلیغیانو پسې تړلې ده دا مشوره په دې پسې خاص کړی ده مشوره خود الله د رسول سنت صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې راځي ما تشاور قوم قط هر هغه قوم چې په خپل کار کې مشوره سره کول الا حدول ارشد امره دا چې کسانو ته به الله پاک جل شانه په هغه کار کې هغه شلا هغه منظم هغه شایسته لر هغه د خلاصون لر ورشي فکر مستا حدیث شریف کې راځي عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث دی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ دم حدیث دی شعب الایمان کی حدیث را وڑی دی نبی کریم علیہ السلام فرمائی دا درین شواور چی ہر کل استاسی دا حکومت خلق سم سوئی سود پریش ہوئی رشوت پریش ہوئی شراب پریش ہوئی قد و قیافہ پر شریعت برابر اکڑل عدل انصاف و خلع عوام تور کئی دی ٹھول سے پشتن کیش حدیث شریف کی راضی سچی د ملک مشران دی د قیامت پورز براسی بیرغ به ادا سی پشا کی ول سوی اغل په سړی شرمیج د پلان کی سر به بیرغ ول سوی سمره چې غټ خائن وی د ملک سری چې سمره غداری کړي د خپل عوام سری چې سمره به انصاف کړي دا غومره به د قیامت پر د خیانت بیرغ غټ نو کدا درې شان پتاسی کی موجود وا د درې شان کې چیرې پتاسی کی موجود وا نو الته بیا د مزکی سر ستاسی د فار خیر وی د مزکی ترپای چا مرګ دی اول شرداری کچیر استاسی د حکومت خلق نیکان سول ناروا اعمال فریش ول د ملک خیر خاص ول د دین خیر خاص ول د وطن خیر خاص جوړ سول یاو او هر کله چې ستاسي دولتمن خلک سخیان شول، سرمایدار خلک دی، پیسه دار خلک دی، سخاوت کی، خیراتونه کی، زکاتونه باسی، فقیرانو، مسکینانو، مساجد و مدارس ته هغه سره تر خپل وس او طاقت کی دی دعا. د حکومت خلک مسمسول، دولتمند و سرمایدار خلک مسخیان شول، او ستاسي کارونه په مشوره شول. دغه اصلي هغه موضوع ده. ستاسي هر کار په مشوره و، نو بیا ستاسي د پاره د مځکه سر د مځکه تر پای بهتره دی. یعنی په داسې حال کې بیا ژوند ستاسي د پاره خیر دی تر مرګ. او برعکس یې واوره، چې کله ستاسي د حکومت خلک خراب شول، هر شخص د خپل جیب د پاره کار کوي. یو خبره ده، نه د ملک خیرخوا، نه د دین خیرخوا، نه د وطن خیرخوا، نه د دې عوامو خیرخوا. د حکومت خلک چې مکله خراب شول، او دولت من خلک مبخلان شول، پیسې په اکاونټو کې جمع کړي، هغه خیرات خو څه کوي؟ زکاتونو پر باندې د دعا. او ستاسي چارې تاسي و شذو ته وسپارلې، ستاسي چارې څه سولې؟ تاسي و شذو ته وسپارلې. په داسې حالت کې نو د مځکې پای چې هغه مرګ دی، ستاسي لپاره بهتره دی د مځکې تر سر چې هغه ژوند. نو دا خبره غلطه ده چې مشورې د تبلیغیانو عادت دی، یا مشورې تر تبلیغیانو پرې خواست. مشوره کول د هر مسلمان د پاره سنت، شریع حیثیت یې تفاسیر راوړی دي چې په خپلو اهمو کارو کې، په خاصو کارو کې مشوره کول د سنت طریقه ده. او په داسې امورو کې مشوره کول د حکومت د پاره چې په هغه کې د عوامو حقوق ضایع کیږي، د عوامو حقوق ته مینځځي، مشوره کول واجب ده. واجب وشاورهم فی الامر، د الله رسول ته خطاب دی چې ته د صحابو سره په خاصو خاصو کارو کې مشوره کوه. تفسیر کې سوال راپورته کړی، ښه سوال یې کړی، د مشورې څه ضرورت دی؟ د الله رسول ته هر خبره د اسمانه څخه د وحي په شکل کې راځي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم کارونه کول، اخر ټول د الله په امر کول، نو د وحي د مشورې به څه ضرورت؟ نو یو جواب یې دا ورکړی دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې امر سوی دی د مشورې کولو، که څه هم نبی کریم علیه السلام مشورې ته ضرورت نه درلودې، خو صرف د صحابه کرامو د اعزاز، د دوی د زړو د خوشالولو دپاره الله پاک حکم ورکړي چې ونی سر دوی سره مشوره کړه. دیبم ځان دوی ته به دا خپل ځانونه عزتمند معلوم سي، دا د دې زړونه به خوشحاله شي د الله پیغمبر زمر سره مشوره کوي. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي چې حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ به ما ته همیش ویلی چې اے محمد شفیع، پام کوه چې کار به مشورې ونه کړي تر څه وخته چې ستا د ضابطې اکابر موجود وي، د هغو سره مشوره کوه، د مشرانو سره مشوره کوه. کچیر استاد ضابطی او استاد قانون یاد د هغه مشران نو موجود، اکابری نو وجود، نبی را ولار سره د هغه کسانو سره په خپل کار کې مشوره کوي چې په مرتبه کې ستا سره برابر دي، د خپل لین دخل مست. کچیر هغه هم نو موجود، نه اکابرین موجود دي، نه ستا خپل دلین خلق ستا سره مساوی دي، هغه موجود دي، بیا د هغه کسانو سره مشوره کوي چې په مرتبه کې تر تاسو دي ښه تر ستا په نسبت. یان د دې ښه مثال داسې دي لکه استاد شرا ولار سره د شاګرد سره مشوره، مرشد را ولاړ شي د خپل مرید سره مشوره، پلار را ولاړ شي د زوی سره مشوره. سنت نه ماته ست مخ کیو، حدیث شریف کی راځي چې په کم کار کې مشوره وي، د هغه کار انجام به خوندور وي. د کشر سره به مشوره وکړي مشکل نشته. مخکې ما حدیث تر ذکر کی چې کله ستاسي کارونه د شذ په حواله سي، په داسې صورت کې بیا ستاسي د پاره د مزکی فائدم ذکر تر سر خوندور دي. التی لیکلی دی علماء چې د دې حدیث سره دانه ثابت دي، شذ سره مشوره مکو، شجم اهل د مشورې دی. د حدیث مطلب داری چې پر تاسو نفسي نفسانی خواهشات غالب سي، د خپل شذ په خاطر ایمانداری د لاسور کې چې چاغو الهغه کو، د شذ سره مشوره راغلی. نبی کریم علیه السلام خپل د حضرت ام سلمہ رضی الله عنها سره مشوره کړې. په قران کریم کې راځي عن تراز منهما وتشاور، کچيري یو کسره ولاړیږي د خپل بچی د شیدو څخه پرې کوي، دا د شیدو څخه پرې کول باید د مور او د پلار په مشوره وي. ان تراز منهما، د دوی دواړو پر رضامندی وي، د دوی دواړو په مشورې سره. نو معلومه شوه چې شزم اهل د مشورې ده، د شی سره مشوره اخیستل روا ده. هغه بل مطلب دی چې د شزو نفسانی خو یستاسی خپل نفسانی خواهشات پر تاسی غالب سی، د شزو محبت دونه در باندې غالب سی چې د الله دین د بیا څه سي کاجو ودرې. نو عزمی دا درته کوي عزیزانو چې مشوره د نبی کریم علیه السلام سنت دی. مشتاسی مکلف وي چې په خپل کارو کې مشوره وکړي، زوی دی د پلار سره مشوره کوي، شاګرد دی د استاد سره مشوره کوي، مرید دی د خپل پیر سره مشوره. خو البته علما ولیکلی دي چې د مشورې د پاره یو شرط دا دی چې کله مشوره تاسو کوي هغه شخص به د مشورې اهلیت لري. شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی دامت برکاتو لیکلی دي چې بعضی کسان دي چې کله یو څوک وویني پر منبر باندې ښه په جذباتو تقریر کوي، یا چې کله وویني دا قد قیافه او دا بدن او جسم داسې چې مطلب ښه د بزرګ شخص قد قیافه لري، نو بس بیا ځي بیا خپل د کارو مشورې ورسره خبره درته تر اهلیت بری. دکانداری کې را سکشینی عالم ته چې زه دا دکانداری کوم ماته مشوره را. مریض به را سکشینی عالم ته چې زه داسې مریض ماته مشوره را. دوی دا ټول مشورې غلط دي. که یو څوک مریض وي هغه راضی دی یو عالم سره مشوره کوي چې د هغه کار درس و تدریس تعلیف و تصنیف مدرسه و مسجد دی، دا مشوره غلطه ده. ته که مریض یو لاړ سه د یو ښه ماهر او پوه طبیب سره مشوره وکړي زه دغه مشکل لرم زه باید څه وکړم سر مخلصي. اهلیت ورته شرط دی، اهلیت ورته شرط دی. که ته اوس تجاري دکانداری کوې نو ستا مشوره د عالم سره بیکاره ده. البته د عالم څخه پوښتنه کوئ سوي چې زه پلانکۍ تجارت کوم دا کاروبار کوم پر دغه طریقه روا دی که نه دی، دا خو مسله خپل مشوره نه شول. یا ته یو دکانداري راباسې زه د یو عالم سره مشوره کوې دا خو نه شول. ته د یو داسې شخص سره مشوره وکړه چې هغه په کاروبار او تجارت کې ته مهارت لري، دا شی ورته شرط دی چې اهلیت به د مشورې پکښې بیا به هغه سړی دغه شخص سره مشوره کوي. د خپله لیکلي دی ډېر کسان ماته راځي، ډېر کسان ماته ټلیفونونه کوي چې تعویز راته وکړه. دې ویس ما تعویزونه نه دي ځکه تعویزونه ما کړي نه دي. ډېر کسان ماته زنګونه وایي وایي ما پلانکۍ خوب لیدلې دی خوب مانا راکړه، دوی خوب به مانا ویز ما نه دي زده. او ډېر خلک یو وخت وایي ماته یو کتاب راوړي چې دا کتاب ما لیکلی دی، ته پر دې کتاب باندې یو څو لیکي لیکنه راته وکړه دا وسته یې وګوره. دوی ویز چې کله کتاب وګورم ما ته داسې معلومه سي چې دی د دې کتاب لیکلو اهلیت نه لري. دی به یو بل دنده یو بل کسه پسې راواخلي. نو دلته بیا شرمېږم چې درته وایم چې ته دا لایق لیاقت نه لري ځکه دستی خوا به دېشي. نو دی به دا شی باید وسي. المستشار مؤتمن، حدیث شریف کې راځي د کوم شخص سره چې مشوره کیږي مؤتمن هغه باندې اعتماد سوی. د کوم شخص سره چې مشوره کیږي پر هغه باندې اعتماد سوی. دی داسې مشوره ورکي هغه مدي مقابل کس ته کومه مشوره چې دی ځان ته ورکوي. نو یو څوک چې د یو کار اهلیت نه لري ځان ته څنګه فیصله ورکوي؟ داسې فیصله وکړي زه باید دا کار ونه کړم. نو دوی ډېرو کسانو ماته کتابونه راوړي چې ما دا کتاب لیکلی، زه چې کتاب وګورم د ده حال ته وګورم ماته معلومه شي چې دی د کتاب لیکلو اهلیت نه لري. بیا صفا ورته وم چې ته کتاب مه لیکه پر هغه باندې خوام را سبا داسې ولاړ شي. نو اهلیت څه دی؟ ورته شرط دی. نو خبره مې دا درته کول. یو جواب علماو دا ورکړی دی چې نبی کریم علیه السلام ځکه د صحابو سره مشوره کول چې دا یو اعزاز د صحابو د پاره، د دوی د زړه د خوشالولو د پاره یو کار. دوم جواب درته ذکر کوم، خدای دې خبرې بیا سره ډېرې نسی. دوم جواب زموږ د مذهب یو عالم ورکړی دی، امام ابوبکر جساس رحمت الله علیه. هغه وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره چې د صحابه کرامو سره کېدل دا د دې د پاره نه و چې د دوی د زړه د خوشاله کولو د پاره. وجه یې دا لیکلی ده، کچیر یو سړی په دې پوسی چې پلانکې زما سره مشوره کوي خبره مې نه مني او دا زما مشوره ورکول پر د خاص تاثیر هم نه کوي، نو هغه به د ځان د پاره د شی عزت هم نه وځي. دا په پالتو کې څه سوال؟ هغه سړی دا د ځان د پاره اعزاز هم نه بولي او بیا خپل زړه هم نه په خوشاله. نو خبره داسې نه ده. هغه وایي خبره داسې ده چې څه امور داسې و چې هغه نبی کریم علیه السلام ته الله پاک جل شانه د نبی کریم علیه السلام پر فکر باندې پریشي. د دین امور چې وا اغه په ټول د اسمانو څخه آیاتونه نازلیدل، د احکام دي، د حلال دي، د حرام دي، د ټول آیاتونه وحی راته. یو څه کارونه داسې و چې الله پاک جل شانه اغه د نبی کریم علی السلام پر فکر، د نبی کریم علی السلام پر اجتهاد، خپل د نبی کریم علی السلام پر فیصله پرې شو چې ای زما رسول ته اختیار لري. نو د شاویر هم فی الامر مطلب داری چې ای زما نبی په داسې کارو کې د خپل صحابه سره مشوره کوا چې کم کارونه قابل د غور او فکر وي. او عموما چې تاریخ ته وګوري یا سیرت ته د نبی کریم علیه السلام وګوري، نبی کریم علیه السلام مشورې کړي، داسې مشورې د صحابه سره کړي دي چې اکثر وختونه نبی کریم علیه السلام خپل رائے صحابه ته پریښي. د بدر په غزا کې چې نبی کریم علیه السلام د بدر غزا ته ودی صحابه سره مشوره وکړه، د انصار سره مشوره وکړه چې تاسو زموږ ملګرتیا کوي کې نه کوي. انصار داسې سخت جواب ورته ورکړي چې اې د الله رسوله خود بدرې واره دا کنایت سره تیری سپرې، ځکه انصارو د نبی کریم علیه السلام سره دا وعده کړې و چې یا رسول الله ته چې داخل مدینې منورې ته راسې موږ په مدینه کې ستا دفاع کوو، که ته د باندې تر مدینې منورې وځې د دشمن سره مقابله کوې بیا موږ نه وځو. دا دې معاهده سره کړې. بدلته چې خبرې تاو بالاس ولی اخر ته د انصار او مشر ولاړ سو. عارض وکي چې یا رسول الله بس موږ هغه کسان یو، موږ انصار یو، کچیری ته موږ ته حکم راکی چې په دریاب کې ځانو غورځو، یا رسول الله موږ په دریاب کې ځانو نه غورځو، که ته موږ ته حکم راکی چې تر برکل غیماد مقام پورې چې ډېر لیرې علاقه ده زموږ سره وه پر پښو لاړ سي، یا رسول الله موږ هلته ځو. موږ هغه خلق نه لکه بني اسرائیل چې موسی علیه السلام ته وفرمایل چې اے موسی ورثه تو رب وجنګیږي، موږ دلته ناست. موږ هغه کسان یا رسول الله چې کله ته غزا ته وځي ستاسو مخکې به موږ روان یو، ستاسو شاته به موږ روان یو، رسته و چپه بغل ته به دی موږ روان یو، او موږ به ستاسو دفاع کوو. پر دې موقع باندې نبی کریم علیه السلام د صحابو سره مشوره وکړه. د احد په غزا کې تاسو واردل په ترجمه کې، د احد په غزا کې ابو سفیان 3000 کسان کفار مسلح د مکی مکرمې څخه راوستل، مدینې منورې ته نږدې واړول. نبی کریم علیه السلام د صحابو سره مشوره وکړه چې باید څه وشي. خپل د نبی کریم علیه السلام او د بعضي صحابه دا مشوره وکړه چې یا رسول الله موږ باید دلیه پاتې شو، داخل په مدینه منوره کې پاتې شو، دفاع وکړو. لیکن د اکثر صحابه کرامو رایه دا و چې یا رسول الله موږ باید د باندې ووځو، دا زموږ د پاره ډیره کمزوري ده یا رسول الله چې موږ دلته ناس یو، دښمن راپسې راغلی. نبی کریم علیه السلام خپل رایه مبارکه پرې ښول، د صحابه رایه اختیار وکړه. ګوره دا عملی راغلی، ځکه د امام ابوبکر جساس رحمت الله علیه قول چلی دا ډیر شایسته قول دی چې صرف دا د صحابه د اعزاز د پاره نه، حقیقت حال دا غسی و چې نبی کریم علیه السلام ته الله امر کړو چې د خپل صحابه سره مشوره کړو. د خندق په غزا کې 15000 کافران راغلي وو. نبی کریم علیه السلام په صلاه دا وکړل چې د ټول مدینه منورې د باغات دریم حساب دي کفارو تورکو خو جنگ منور سره کو په نکیږي 15000 کس ټول مسلح. لیکن حضر سعد بن معاذ، حضر سعد بن عباده د دې رائے مخالفت وکړي، مشوره ده نو هغه عرض وکړي چې یا رسول الله دا رائے نه ده پکار، زموږ رائے داسې نه ده یا رسول الله، صدرای مخالفت نکوز مر را یاد یا رسول الله، چې دا زمر د پاره ډیره د کمزوري خبره چې مر دی کفارو ته د خپل باغ درې مې سوال کو. نبی کریم علیه السلام خپل رائے مبارک پرې شول، دا غو رائے اختیار کړ. وګور د حدیبیه پر موقع باندې سوار له سوا صحابه کرام نبی کریم علیه السلام روان کړل د مدینه منورې څخه وا مکی مکرمه ته د عمرې د پاره. حدیبیه یو مقام دی چې نیم په حرم شریف کې دی، نیم په حل کې داخل دی. حدیبیه ته چې داخل شول د افاس کفارو حال ورته راوستي چې نور تاسو نه سره کړی، خصو الحراله مخته شرطون 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 ډیر شرایط داسې ما به ستره په هر ګوار کې نبی کریم اسلام د صحابه سره مشوره کول. که څه هم ځینې شرایط په حدیبیه کې داسې مخته راغلي چې نبی کریم اسلام د صحابه خبرې ونه منې، خو ضرور نه ده چې خامخا خبره هم ومنل شي. په دغه آیت کې تاسو ګورئ فاذا عزمت فتوکل علی الله، دلته لیکلي چې کله یو امیر جوړ سي او بیا د خپل مامورین سره مشوره اخلي، یو خبره ده نه، نو آیا بیا دغه امیر پر ذمہ ده دغه دوی پر مشورو عمل واجب دی کوي ویا؟ د مشورې معنی چیش ده؟ د مشورې معنی دا ده چې یو کار دی، په دې کار کې د خپل رائے اظهار کول چې زما رائے دا ده. خو چې کله اختیار امیر ته حاصل وي، امیر ته اختیار دی که ستا پر مشوره عمل کی، که د ده پر مشوره عمل کی، که د ده پر مشوره عمل کی. فاذا عزمت فتوکل علی الله، چې کله تا د خپل صحابه سره مشوره وکړل، په دې مشوره کې دی یو طرف او یو جانب اختیار کړي، نو بیا پر الله باندې تکیه کوو. ضرور نه دی چې هغه د ټول خبره او سپاد دا پیدا کړي چې په مشوره کې د چا خبره باید ومنل شي. زموږ تاسو یو مشوره دی، خبره ده، په دې مشوره کې لس کس ناست، لس کسانو داسې رائے راکړي چې یو د بل سره مختلفه ده، نو په داسې صورت کې به څه کوي؟ په داسې صورت کې امیر ته کلي اختیار دی. او ګوره خبره دا تاسو واورئ، خبره به مشوره به کیږي پر چشمان، یو څوک سره ولاړیږي د شریعت څخه پر مخالف کار باندې مشوره کوي، د دې مشورې هیڅ اعتبار نشته. مشوره به په داسې کارو په باره کې کیږي چې د هغه کار په باره کې په آیت او حدیث کې صریح حکم نه راغلی. زه به مثال درکړم، یو سړی را ولاړیږي مشوره کوي چې زه لمونځ به کم کوي ونه کم، دا مشوره بیا ځای ده، ځکه چې د لمانځه حکم په قران کریم کې صراحتن راغلی دی او لمونځ فرض دی. ال عیاذ بالله، سړی مشوره کوي زه شراب وچشم کې ونه چشم، نو کې چا مشوره وکړه دی وچشم، ځکه چې د شراب حرمت په قران کریم کې راغلی دی. مشوره کیږي د هغه کارو پر برابر باندې، هغه که د دین وي که د دنیا وي، چې د هغه حکم ښکاره په قران او حدیث کې نه وي راغلی، نو د هغه کار په باره کې مشوره کیږي. یو سړی مشوره کوي زه زکات ادا کوم کنه کما ده، علما ولیکل دا مشوره غلطه ده، زکات خو پرتا پر، البته دا مشوره کوي چې زه زکات چاته ورکم او چاته ورنکم، د زکات مستحقین څوک دي؟ دا مشوره کوي. یو سړی دا مشوره کوي چې زه حج وکم کې ونه کم، دا مشوره غلطه ده، ځکه چې حج د الله پاک له طرفه ستا پر ذمه فرض دی. البته دا مشوره کوي چې زه سږ کال حج ته ولاړ سم که پر کال ولاړ سم، دا مشوره کوي. نو عرض مې دا درته کوي چې کله امیر وټاکه سو او بیا مامورینو یا هغه کسان چې امیر ته مشوره ورکوي، د امیر پر ذمه نه ده لازم چې دا هر یو مشوره واخلي، هلته بیا امیر کلي اختیار لري. او ما مخکې درته وویل چې دا مشورې اخیستل به د شریعت په حدودو کې، په ناروا امورو باندې به مشوره نه وي. نو یو شک مې دا در وشوي چې علماو لیکلي دي چې په مشورې والا کې به اهلیت موجود وي. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام ته عرض وکړي چې یا رسول الله، کچیری ته د دنیا څخه ولاړې او موږ ته داسې مسله مختراله چې د هغه مسلې ښکاره ذکر نه په قرآن کریم کې راغلی دي، د هغه مسلې ښکاره حل نه په احادیثو کې راغلی دي، نو موږ به څه شو کو؟ نبی کریم علیہ السلام ورته وپلمل چې یا علی شاور الفقهاء العابدین، د خپلې زمانې د داسې علماو سره مشوره کوه چې هغه عبادت گزاره وي د دین په معنی. علماء لیکلی دي چې د مشورې د پاره دوم شرط دی چې د کم شخص ته مشوره اخلي هغه به عقل مند هم وي، د کم عقل سړي د بی عقل سړي سره مشوره نه اخلي. استرشد العاقل، حدیث شریف د عبد الله بن عمر صبرو چې کله تاسو مشوره اخلي نو د عقل مند سړي سره ولا تعسو، دغه عقل مند سړي کچیر تاسو ته یو مشوره درک بیا د مشورې نه پرمانی مکوي، مخالفت مکوي، فتنګ دیمو مشوره دي ځینې واخیستل او هغه د زړه څخه په اخلاص مشوره درکړل، دا مشوره ستا پاکي خیر و، بیا هم تا صرف نظر وګرځول پریدي شول، فتنګ دیمو ورسته بیا تاسو پښیمانه سي. نو خلاصه دا چې دا شرطونه دي، د کوم کسانو سره چې مشوره کیږي هغه کسان به اهلیت د مشورې لري، یاو هوشیاري به ورسره ای، دعا، عبادت گزاری یعنی عابد به وي، درې انسان چې عابد نه چاره مشوره درک خو درې. او مفتی صاحب لیکلی دي کچیری مشوره د داسې کار پر برابر و چې هغه دینی مسله و، هو د دینی مسله پر برابر علما سره کښېني، نو د هغو لپاره شرداری چې فقاهت به وي، یعنی هغه شخص به عالم وي، په صحیح معنی به په قرآن و حدیث و فقه په اصولو باندې پوه وي، نو بیا دی کولی شي چې د مسلې په باره کې مشوره سره وکړي، هر کس ناکس مشوره هم نشي کولی. نو دغه ترتیب و عزیزانو د آیت په آخر کې فرمای الله پاک جل شانه فاذا عزمت فتوکل علی الله، چې کله تاسو مشوره وکړل په مشوره کې مو دا فکر او خیال یو طرف ته فوخ سو، اراده مو په خاص بل چې دا کار وکوم، نور تکیه پر الله باندې وکړي، فتوکل علی الله. نو د دې آیت څخه مفتی صاحب لیکلي دي دا مسله مشکاره سول چې توکل دغه ته نه وای چې بس یالله به دي خیر، توکل دغه ته وای چې څومره اسباب الله پاک په دنیا کې پیدا کړی دي، تر خپل وس او طاقت اسباب ولټو، اسباب قریبه اختیار کړ، د دې اسباب څخه ورسته نتیجه الله ته وسواره، چې هغه مدبر الامور ذاتی، هغه مسبب الاسباب ذاتی، هغه ته نتیجه وسواره. مبارل دی څو مختصری خبرې به عزیزانو د مستاذ سره شریک کړی، د مشورې اهمیت او مشوره باید په کم کار کې وسی، مشوره باید د چا سره وسی، علمیت او اهلیت ورته شرط دی، او خامخا ضرور نه دی چې په مشوره به کیږي د سپینژورو خلکو سره، خامخا مشوره به کیږي د پخو خلکو سره. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چې بس صحابه کرام را جمع کړل، د صحابه کرام سره چې به مشوره کول، نو په مجلس کې به عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما هم موجود، عبدالله ابن عباس په عمر باندې کښته سینو سالی تر صحابه کښته، اکثر وختونه چې به امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ د دلائلو په اعتبار سره چې د حضرت عبدالله ابن عباس سب دلیل ته په مسله کې وکتل، نو د هغو رایې به پریښول، د چا رایې به اختیار کړ؟ د عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ. دا بل شرط یو چې علمیت بلری، اهلیت بلری، عقل مندی بلری، فوه بلری، پاغس فرد کی کبیا چیری تیرے کشر سرم مشورہ کی بیا مشکل نست، زکر دلیل و اهلیت تکتل کیجئے. اللہ پاک جل شانہ دا عمل توفیق را نصیب کی، و آخر دعوانا ان الحمدللہ.